قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه هم په خبرونو پیلو. د جرمني د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي، په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختیدو سره مخالفت شولې ده. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پناهغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناهغوښتونکو ته به سباندی 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپل خوشوځي. د دغه هیواد شی اړخي حکومت ویلي د هغه پناهغوښتونکو دي چې د چکړو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړي ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناهغوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناهغوښتونکي چې له 2018 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3,500,000 سویډني کرونه چې 40,000 امریکایي ډالره کیږي ورکوي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندی او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یو ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پروند د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابله لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابله لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینا وارسا کې د دغه ښار شاروال یی چیرک سوتریک د بحران لړل سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوډیر سین کې شاید او بو اندازې د سیلونو تر اندازې لوړ شي. دو هغه جشتونه هم ځندول شي چې د اونې د پایله لپاره پلان شوی وو. د چیک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنځشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د معلومو واستوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکيان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستيال وای د سوار لسلکه افغان جنو چوکي خالي دي. په خپل افغان جنیز د کوونکی بیا وای
موږ د لیکانو غند حق لرو موږ کالی اسلامي دی جاب اسلامي دی موږ خپل مکتبونه به تر خلاص کړو
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوی بندیزونه لګول شوی په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپی نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی اکثره ځوانان بیکاره دي نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوو بندیز لګولې ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوو سیزن او زمونږ خپل میوې موجوده خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روختون جوړ کړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دایکونډي ولایت سیمایزو سرچینو ویلې د دایکونډي غور پر لارې د ناپیژاندو واستوالو په بریټ کې لښته لږه څوار لس ملکيان وشل شوې دي په دې بریټ کې چې پرون مس بشینو شو یو شمېر نور چپیاندی د موضوع جزئیات ووري
په دایکونډي کې سیمایز سرچینه وی ناپیژاندو واستوالو د دایکونډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړي د دایکونډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالی د قریودال کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سی پرون ماشم ازادي رادیو تو ویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروسکو شار ته پر لار وچی د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي
د دې خپلوان او قومونه کربلا ته تللي او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه سیوه دا خلک د دوی له دوه روان و څلور کسان ورته کمینی ولی و پر دوی ډز وکړي څوار لستانه وشل سوي چې ټول ځوان هلکان دي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي
د دې پوینا ټول قربانیان د قریودال کلی وسیدون کړي په همدې حال کې د دایکونډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي رادیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنون کې پیښه ده
تانوز گزارش موثق کې ماز
مطلب تر دې دا مرسته د ځای خلکو دراکړل سو باوري راپورن لمخي لبد مرغ څوار لستانه شهیدان سوي او څلور نور چپیان دي چې د دوه ټپیانو حالت نازک دي لبد مرغ تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناک پیښه سوي دي
د پنشن می پم اپشن د دې وسلواله حمله مسؤلیت کومې ډلې یا شخص نه دی منلې د دایکونډي سیمایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښه پاړه چنې دی ویلې په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلچر رئیس مولوی عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي خو هغه وایي چې دغه دزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دی سوي په پنسن کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شویا وګړي په نشه کېږي د دایش د خراسان ولایت څنګه داخله ګڼل کېږي
د ورستیو راپورونه لمخې داعش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلې ده
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونه لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي ازادي رادیو هر شیبه لطافت
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرسیال وای دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1,000,000 څوکۍ تشېدي هغه پرون پنځشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر اکسپان خبر شوی ویلي چې امریکا به د جنو پر مخ د شونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاسوانه خلی طالبانو څباندې درې کاله مخکې پر افغانستان دول کې لبیا ټینګول ورسته انجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړی دي د دې موضوع تفصیل واوري
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځیو او پانتونونو د تړلو په اړه د اندیشنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیون نجونو څوکۍ تشې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون د پنځمې پورت د سفارت پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي
متحده ایالاتونه د ټولو افغان میندو او پلرونو ترڅنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلسم مریض کال په دوبی کې پر افغانستان تربیه واکمنې دوه وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځنی ښوونځي او عالی لیسې وتړلې او په څوارلسم لومړي مریض کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پانتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پانتونونو د بیا پرانستلو لپاره له کورونایو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې لزده کړو راګرځول سوي وایي چې لزده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانم مدینه ده د یولسن ټولګي ځکهونکې یم له طالبان څخه دا غواړم زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشريت لرو، موږ کالي اسلامي دي، جاب اسلامي دي، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې دوی به د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی مستقبل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د وژي اسمبلی پر 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې نوې شوونیس کال پرته لدې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه ورکړل سي پایل سوچي. یوازې هلوکانو ته د ټولو شوونځیو دروازې پرانیستوي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمی یا د سواد نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړې و چې سواد له نورو بشري حقونو، لویو آزادیو او نړیوال تابعیت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سشکل یو اربیا د ورځ داسې محل راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ورکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته لدې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوی دی. دوی زیاتوي چې له دې عملی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلې دي. یو شمېر افغان کډواله دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي و، خو بیا هم پرته لدې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنی چارې له ستونزو سره مخ شوی دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی. په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو، خو سیم کارتونه مو بند شوي دي. هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وای د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولای شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دی برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نغوري نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم مرته شکایت لري.
سیم کارت مې یو میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نور یې څه ونه ویل.
پیران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤل امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي. اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندې دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خکتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلې چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان د وکی په شلمه نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاري، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمېر له دې زیات ښيي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپ لاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځي شي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 میلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همدارز ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځ ولایتونو وسیدونکو به له کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیوا د راتلونکو ته ډیر خوشاله کړی دی. په وینا دې سربا افغانستان د پرمختګ، آبادی او د نور سره د سیل کېدو پر لور ګړندی ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکاره دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 فورې خلک به په دې کې مصروف وي. دا یو فقر او د غربت د لمنځه وړلو لپاره یو ښه وسیله به جوړېدلی شي. خپل د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولی شي. د صنعت په برخه کې دغه ډیر پرمختګ دی. په صنعت لپاره به دغه سون مواد برابروي.
د خوښۍ ځای دی چې په افغانستان کې د ټاپي ستره پروژه بیا پیل شوه، او د دې ترڅنګ دوه نورې پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو چارې هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 400 میلیون ډالر افغانستان ته د ترانزیت په توګه ورکول کېږي، او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلې شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکمې شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېر مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمینه برابره شي او خلک به باور وکړي چې پانګونه وکړي، او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکي او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي کله وي خو د دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلوونکي پل په حیث رول لوبوي، نو لبل پلوه به هغه ګوندین چې د افغانستان په ورانۍ او دلته په جګړو کې خپل ګټې لیدلې، لدی وروسته به اړوي چې هغه جنگي پالیسۍ بدل کړي. گوهر رحمان صافی:
د ټاپي پروژې سره کېدل شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونو چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدل شي. د خپل ګټو په خاطر باندې هم کولای شي چې گاونډیان یو خپل رویشونو کې تغییر راولي. د افغانستان په وسنۍ سیاست چې کوم پر مخ دوی وړي، کو هغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي د افغانستان په اړه باندې، خو ولی کېدل شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لارې هند ته لیږدول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپ لاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسرائیل به فشار ته دوام ورکړي چې په غزه ترنګ کې پر بشري ساحو د حملو نه کولو لپاره لا نور اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د یو شوانځي پر انګړ چې بې کوره شوي او فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په حمله کې 14 کسان ووژل شول. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ویلي چې پر اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزې تړانګې پر بشري ساحو له حملو ډډه وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د غزې د یوه ښوونځي پر انګړ چې بې کوره سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، په یوه حمله کې 14 کسان ووژل سول. په جلسو کې شپږ تنه د ملګرو ملتونو کارکوونکي و چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله وغندله. په همدې حال کې ترکیه هم اعلان کړی چې د یوه ترکیې الاصل امریکایي فعال د وژنې په باب یې خپلې څېړنې پیل کړې دي. دغه کستیره اونۍ پیژغل سوي لویدیځه غاړه کې د میشت ځایونو د جوړولو خلاف اعتراض کې برخه اخیستې وه چې د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د سوریې یوې دولت پلوه رسنۍ او د اپوزیسیون د جګړې څارونکي ډلې ویلي اسرایل پرون پنجشنبه د سوریې په جنوب کې پر یوه موټر حمله وکړه او دوه کسان یې ووژل. تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو پر یوه اړوند ښوونځي په حمله کې داسې محل خلکو ته مرجوب له واوښته چې د غزې د محلي رسنیو په حواله په هماغه ورځ په ټوله غزه کې د اسرایل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 فلسطینیان ووژل سول چې 19 یې ښځې او ماشومان وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې څه باندې 140,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دا یې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو تنه ملکیان او څو یې جګړه مار وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې په جګړه کې چې بله میاشتې کال پوره کېږي، د غزې د قلمرو چې د وګړو شمېر 2,000,000 او 3,00,000 ته رسېږي، 90% یې څو وارې له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي او دا قلمرو سخت ویجاړ سوی دی. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د حماس ډلې په رهبرۍ وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ګومان کېږي چې لا به هم 100 کسان له حماس ډلې سره یرغمل وي او ویل سوي چې د دې شمېر 1/3 برخه به د یرغمل پر مهال مړه سوي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنۍ میوه بندیز لګولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډیر استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوه خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د ابد سپوږمۍ په راپور کې
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوی چې لسرغړونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات رهبری افریقا په اساس باندې د ودون د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د ما په اساس باندې مګنش پرووتو همکاري د رئیس د اتحادیې نو هوټلونه مخه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هر کله کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله د منګه خپل د څومره افغانان چې د تقاضای د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوخی مڼې خوخی خربوزه خوخی نو الحمدلله اوس منګه په میوه کې په دې وخت خو بيخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې منګه د سه کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوخی نو منګه د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک منګه نه تقاضا او کیای و غواړي نو منګه په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانان خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپل محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپل کرنیزو محصولاتو د خوساکې دوه لويري ان اړکیږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغه اعلانې نه ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډیر ګټور دی. وخت به زمونږ میوه په بازارونو کې ورستی کېده، په لوړ قیمت باندې خرڅېدلې او کوم د قانونو بچ خپل د میوه لپاره څومره زیار وستلای وو هغه به ډیر ناهیلی وو.
اوس پښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوه په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمی استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټلي دولتي دي او اکثر خصوصي دي، هغه ته هم سپارښتنه ده دا چې د داخلي میوه نه استفاده وشي، چې د میوه سیزنی او زمون خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دی بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوه او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بلا بلا هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو لاره انتقال دل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکې لاره هم صادرات وخت په وخت لستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او دغه هیواد لوري نورو هیوادونو ته صادریږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوه په موسم کې په بیلا بیلو پلمو دغه صادراتو مخنی سي. بادرونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تاګ راتک د موقتی سند نشټون د افغانستان پر تازه میوه او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له ترخم دروازې ها غاړه د سیمه ایزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوه بستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په لسمه پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال ولکه $10,000 لګر شوی او هدف د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشتي افغان له خوا د ولکه $10,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو 22 بستري زیږنتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وهل
سم د لاس اوس خو د مور او ماشوم د دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشتا او لابراتوار د ترڅنګ ورورو د دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ سانګ ورکی زیاتیږي.
د سیموال په وینا په زازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب سیدونکو نوید عزیز وایي
اجازه ولسوالی کې د مور او مشوم زیګون د مارک چډیر لوړ او د غورت ډیر شته ضرورت وو خوشبختانه چې دغه یو اسری روختون جوړ شو روختون یقینا جوړ شو ډیر په اصلي عمرانه وسایل سره دالته د طبابت په برخه کې باید اسری طبي وسایل او تاسو شي پاملرنه وشي او وسایل ورکړل
د پکتیا د زازیاریوب سیدونکو کلی وي خو د یاد روختون جوړول ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي د زازیاریوب یو بل اوسیدونکو محمد قاسم سالکوال
بل خصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمون کلینیکونو کې چې د څومره اسباب د صحت په بخش کې ضرورت تا کاغه ډاکټران دي او بل خصوص کا ډاکټران دي زګندون د فاره د میاند او د ماشومانو د فاره سہولتونه موجود شي
که څه په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روختون او زګندون د فعالیتونو ډیر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایی خدماتو ته وي خو ځای خلک په نور برخو کې هم